السلام علیکم په افغانستان کې د ماز دیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنمحاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټولګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نیولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشېتو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات شوی دي، هغه نیولې دي، ما بس ما چولې دي، او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام معتادین کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نو وړا خلک شو، نو غړي خلک شو، هیڅ هم نشته. د الله دربار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دوه وخت راوړي دا.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو خبرونه د سات په خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو د بیوازلو افغانانو پر لاس نیوي ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې لس میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ ګورو چې ټولګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټولګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
انټونی ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړې ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې لس میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل سوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسې حال کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنوي ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین لملاتړ برخمن د متحده روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوې چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شای بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د ګولوس پونوم د پر ټاکنو د څارخ خپلواک بنسټ د بورد غړي ویتالی اوبرین پرون یکشن به د ازادي رادیو کرنټ ټایم برخه ته وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل.
د روسي د پرمشار په یو پاندون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان وژلي دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په ویلامه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تنه هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنوي راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. روسي رسنوي ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په 13 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونه د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانید چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له CNN ټلویزیون سره مرکه کې ویل د طالبانو لخوا اعلان شوی کابینه ټول شمول نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زر عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره 13 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا ترهګرۍ سره مبارزې د یو ټول شمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور او عارض نه دی وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپلمنځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وچیګنې په ارکې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوي. خو خپل مرا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا ادعاوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼلې ده. طالبانو بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یو میاشت شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه منځنیو ښوونځیو او دغه راز لیسو ته او پوهنتونونو ته د نجونو د زده کړو مخنیوی دی او د نجونو د ورتګ مخنیوی دی. تازه په غزنی کې یو شمېر محصلانو ویلي چې
له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبان اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دی چې څنګه په پوهنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
ل تیر څو ورځو ډیرې ځوانان په خاله رسنوي کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي ترڅو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اوسنی شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چې از استادا چې از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
څه چې استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یاد ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو د سهار لو د ماخام تر و بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو ل وړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخت ډوډۍ 2 وخت ته راکم کړي. دوی وایي عامل دا دی چې په خار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
2 دیرش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته دالا دلبار ته ناست یو درې وخت ډوډۍ دوه وخت لراوړی دا ځکه چې نشته کنه په 1920 روپۍ بوجه یې وړي او د 200 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي هیڅ هم نه ده
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تیره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي موسساتو دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي چې ورسره کومو خلکو چې تنخوا او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي
دا خو د دې نه جګ سول سي الته شراکتونه جګ دي مخو جګ نه خرڅو مخو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره گزاره کو خاص په ورځ ملټ ملټ کیږي ملټ ملټ کې سل درا ورځي سل پورته کیږي په یو ځای باندې ریټ نه درېدلې اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزاني سي
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی بانکونه د فعالیتو په حال کې دي د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو راپدې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اورزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړی دي. په اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروین پر نشه یي توکو روغدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال ناورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یا د عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي د پودر پروشانج پودر خرڅي روین خرڅي تاریخ خرڅي دا هغه کسانو په باب موږ وت اقدام کړی دی. هغه مونږ ولې دي چې موږ کشف کړی دي موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ ولې دي مابست ما چولې دي د ولایت لوی مابست ما ستولې دي او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان وو او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام معتادین کسان مونږو او د امارات تشریعت منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولې او محبسونو ته اچولې دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړی دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې وې زیاتې وې یعنی پر سړکونه بل خرڅېدل خلک او د دانې حکومت پر اتک سره یې ډېر خلک یې دغه د ساقیانې بند کړل هغه روحانیان چې پخوا به په تیر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مټګاټان غلا کول، هر څه غلا کول، خپل مال مو د ځانه بولي. او اوس د دې نظام په راتګ سره موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجان کړي ساکیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وایي:
وسم ستاسو داس کډر کسان بشادي چې وسیم خرسي خو په پټه خرسي داسې په عام نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسېدل، چې دا غوښتنه ده چې اول دی هغه روش کسان ونیسي، یا دغه دپاره کوم روغتون یا کوم مابس ته دی دغه کې چې څو دی روین پرېږي. دغه مو غوښتنه ده چې دی دغه ساکیان اول بند کړي، که چیرې ساکیان بند سي نو انشاءالله روین بم نه خرسي او زموږ تیزبانان به جینه وژغورل سي. د دې عمل څخه
توره سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده، او د ترینکوټ شار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د معتادینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیات اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له اورزګان ورزو ختیځ ولایت کونړ ته، د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تګ راتګ یې ایستلی دی. دوی وایي کوم سړک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسداباد سره نښلیږي، د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم وران پروت دی. دوی وایي اسداباد سره چې د کوم سړک په وسیله دوی مرورې ولسوالۍ کې نخلول کېږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي. د سړک نیمګړی کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سړک باندې هو چې د اسمار او د اسداباد ته لګېدلی شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سبګریډ یې وشو، لیولر څه برحال شلو، پلچک یې فعال شو چې قیر ته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څه د وجه نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته. اوس ډېر مشکل دی، هلته چې دوړه هم ډېره کوي او کاڼې هم بادوي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی. نو د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې بېکار بند شوی چې د هغې د کار دلیدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مرورې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د اسمار او د مرورې ترمنځ چې کوم سړک دی د سیند نه په بل غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی دغه په باره کې موږ له ټولو ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې د هغې په مشکل کې د هغې سره ده کوشش وکړي د هغې دغه مشکل هغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغې د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسداباد اسمار ترمن سرک چې شاوخوا څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري، د سیند کیڼ لور ته غځېدلې چې ورسره اسمار شلتن او مرورې ولسوالۍ مرکز اسداباد او همداراز سرکانو ولسوالۍ سره نښلوي. له همدې سرک ډیورن کرخې ته ګڼې نورې لارې او سرکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به یې د خلکو تګ راتګ اسانه شي. په کونړ کې داسې نورې ګڼې زیاتې پروژې هم شته چې کارونه یې په هیواد کې د نوی بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. د بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او له شلو ډیر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچیکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسی د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي، سدي پورې ربط لري او صرف دا غواړي سي او شوب دا ګډوډي یا بېمینانی منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه سي، موږ هم جدي پسیو تعقیبوي. ان شاء الله ډېر ضربه ټول بېخندنه وسي او دا شاملو مخبره تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه وژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
امارات اسلامی نے میدان کو جدی وختن را جد معلمین و ماشون بیا والا کی معلمین نے سخت سن سر لا پس دی وندی تب دی اللہ گرانی بدی رسول اللہ گرانی دی قران یا کی رسول یا کی معلمین ما دا والا کی خلق دولگ نے نور کو زرا غلی دی زن نشی کا والا دی زن مرگ بہتر دی خلق ہوتا اللہ دی بدی خلق غیبی رحم ہوتی دا خلق مسلمانان دی انسانان دی جان انسانان وے بدی مظلوم ول دی رحم دی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
افغانستان پاکستان کی جی ماجر کارڈوں ماجر کارڈ نہ منی یو دا پاکستان شناخت کارڈ من رکھی یو دا کندہار دسکرا من رکھی دا نور ولایتی کورنم دلی اگر ماجر کارڈ سرائی ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بہرا کئی تھا پار دے نور ماجر کارڈ نہ من رکھی دے زنانا گرا سرائی اور زنانا وہ تقریبا پورا جی نو بیا دا ماجر کاز مرته ته په درس کې مرته منل کېږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کاز نه راځي ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کو کورونه دلې موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی دا مایبینو ماش اسلامی ہمارا مغدیر امنیت خیرا وسط مغ ولا خز طلاق رکھے مغت معاشم نست چاندم چوک نہ رکھے اقتصاد ضعیف ادا ولا کب کور کی راؤ لرولا چائے لرولا یو سائی لرو کدائن چوک نہ رکھے بایا سے دادی اسلامی ہمارا لاس پیسے ہو رہا کر دی تگہ بایا داول مائبین ہوتا معاشور کی بن کیا مائیوان بن کی مائبین کاٹنا جو آزادی لاڈیوں نہ ڈیرا منا نہ کہ مغ غریبان ہو آگا نہ شرکئی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیزه خبرونه لرو. امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي او د خبرونه هم را سره واوري. اوس په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.